اوردونکو د مشال لري پرونو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه مني. وخت د غرمې 12 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان د بونو چارو وزیر د کابل په سفر دی، او په اسلام آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ منځل شوی. د پاکستانی وزیر اعظم وروستۍ څرګندونې، د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مشرانو د نیولو حکم، او د قبایلي سیمو د ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
وزیر خارجه شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي. د سوابی پولیسو د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د گرفتارۍ حکمنامه جاری کړې. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته ځي. ټاکل شوې ده چې افغان مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي له پاکستان څخه د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې کوي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د سوابی پولیسو د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مشرانو د نیولو حکم جاری کړی. پر دوی تور دی چې د اگست په 12مه په سوابی کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني ویناګانې کړي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر فضل شاه اډوکیټ تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
هلته لوکل د سوابی کم زمونږ عہدیداران کم ملګری د کمیټې کم ملګری هغې خلاف یا چا چا چې په دې جلسه کې برخه اخیستې وه تقریرونه کړي وو د هغې خلاف د اف آی آر کټ کړې. سوابی تاڼې ایس ایچ او قمر زمان په مدیت کې
پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرو څو میاشتونو په دغه هیواد کې د ماورای عدالت وجنو لا درکه کسانو په اړه د عدالتي کمیشن جوړولو، په وزیرستان کې د ماینونو د صفا کولو، په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقی محسود په وجنه کې ککړ، د یو پولیس چارواکي روان ور د گرفتارۍ پر ضد پرمله احتجاجونه کوي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د قرضو په جال کې نښتی دی او هر ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه تاسو بس په دې سوچ وکړئ چې په پاکستان قرضه په تیرو لسو کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه دیرش زره ارب روپو ته رسېدلې ده، او چې هر ورځ مونږ په دې قرضه کوم سود ورکوو هغه شپږ ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې مونږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو نو بیا د پرمختیایي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو. په حکومت کې د راتګ سره سم وزیر خزانه سید عمر ویلي ول چې د ملک د انتظام او د اخیستل شوو قرضو د قسطونو ورکولو لپاره ممکنه ده آی ایم ایف سره د نورو قرضو لپاره رجوع وکړي. د اقتصاد پوهانو په خبره دا مهال د ملک د انتظام چلولو لپاره حکومت 12 ارب ډالرو ته اړتیا لري. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د کوټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د محرم په مناسبت سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. تېر ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي چیما وویل چې د محرم د 8 نه تر 10 پورې به په کوټه کې 3000 پولیس او 2000 سرحدي عسکر امنیت خوندي ساتي. پر دې مهال د بلوچستان شیعه کانفرنس مشر داود آغا او د سرحدي عسکرو بریګیډیر تصور عثمان هم موجود وو. ډی آی جی عبدالرزاق چیما زیاته کړه چې د امام بارګاو په لور تلونکو لارو باندې به اته څلوېښت ځایونو کې د عادي وګړو تلاشي کېږي او د امام بارګاو په غټو دروازو به حفاظتي دروازې لګول کېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخوانی وزیر خارجه جان کیری باندې ایرانی وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په اړه امریکایي پالیسي خپډاګه کمزوري کوي. تېر ورځ په خپل یو بیان کې پومپیو زیاته کړه چې د جواد ظریف سره د ښاغلي کیری ملاقاتونه بې ساري، بلا جوازه او د حد نه زیاته نامناسب عمل دی. د دې نه یوه ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ښاغلي کیری تور لګولی و چې د یو دښمن هیواد سره غیر قانوني ملاقاتونه کوي. بل خاطر ورځ جان کيري په خپل یو ټوټر پیغام کې ولسمشر ترامپ ته مخاطب شوی ویلي دي چې ولسمشر ته د خپل انتخابي کمپاین د مشر پال مینافارټ او رابرټ مولر ترمنځ په ملاقاتونو زیات اندېښمن اوسه نه چې زما او د ظریف په ملاقاتونو. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول مینافارټ پر ځان د لګیدلو تورونو په دوه مقدمو کې په خپل جرم منلو موافقه کړې. پر مینافارټ د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات دفتر د امریکا په وروستو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسي مداخلت په قضیه کې تورونه لګولي دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون عدالت ته سپارل شوي، مینافارټ د امریکا خلاف د سازش قضیه کې په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو روس بیا د امریکایي چارواکو دا دعوه رد کړې ده چې ماسکو د امریکایي ولسمشر په انتخاباتو کې لاس وهنه کړي. سعودي عرب پرون وویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوي بلستیک توغندی یې چې د سعودي د تیلو تنصیباتي هدف و په هوا کې له منځه وړی دی. د سعودي حکومتي ټلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال اطلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوې ګڼمیشته سیمه ولګېږي له منځه یوړل شو. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د لوبو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي. لومړی لوبه د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. افغانستان د ایشیا کپ په مقابلو کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي ګول په ورځ له سریلانکا سره کوي. د افغانستان سربیره پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ د کرکټ لوبډلې د سیالو کې برخه اخلي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حالو د کلن صوبای واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 55 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ 40 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.75 روپۍ. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغان په 1.25 روپۍ او په 1.10 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 3.50 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2، بنو کې هم 3 او 4 او په کوټه کې 6 او 45 وي.
خبرونه مور له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوردئ شئ. دی گڑی کیاوری د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وخت د کابل په سفر دی. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نویما د خپلواکۍ ورځ ومانځل شوه. پر دې موقع د پاکستان مذهبي چارو وزیر ویل
ویدمونگا خوشحال غمونا تکلیفونا دے کابل و دے اسلام آباد پیخور و دے جلال آباد دائیو دی سارا خوشحالو من سارا خوشحالیو پو غمونو سارا غمجنیو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو یو کارپو وایي حکومت سره د دې ستونزو د حل هیڅ پلان نشته.
ګرانۍ، ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامونه الټه د حکومت نغدین پی غواړي. آی سکیورټي بدلمني زمونږ په ایجنډا ټاپ باندې نه پکار چې فورن ډایرکټ انویسټمنټ راشي پاکستان ته.
د خبر پختونخوا حکومت د پختونو ژغورنې غورځنګ د بشرانو د نیولو حکم کړی او پر دوی تور لګولی چې د پاکستان د پوځ او عدلیې پر ضد یې شعارونه ورکړي. خو د غورځنګ یوه مشره وایي
نور داسې ځونه یو کار نه کوي. د پاکستان د تور لاندې موږ خپل حقونه غواړو.
او د ایشیا کرکټ کپ سیالۍ نن په دوبۍ کې شروع کیږي چې لومړی میچ به د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ نن د پېښور په وخت 4:30 بجې وي. له مشال لډیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع، اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان بلوچستان وزیر شاه محمود قریشی دا وخت د کابل په سفر دی. قریشی پر داسې وخت د افغانستان په سفر دی چې د ستمبر په 15 پاکستان ته ورغلی. د امریکا بلوچستان وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر رول اهم خبرې وکړې. پر دې سربېره پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسلګری هم دا وخت تړلې ده. پر دې خبرې کو له خپل همکار طاهر خان سره چې همدا وخت له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه لري. طاهر خان صاحب ډېر ستړي مشي او څه معلومات لري د پاکستان د بلوچ د وزیر دغه سفر په اړه باندې؟
معلومات خو دا دی چې شاه محمود قریشی په کابل کې اوس خبرې شروع کړې دي او کوم معلومات چې موږ لرو هغه دا دی چې اول به دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره خبرې کوي. دغه به رسمي خبرې وي، باضابطه خبرې به وي او د هغې وروسته بیا ماسپخین په وخت پسې ویلې شوي دي چې د ده غونډې به شروع کېږي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی سره او اجرائیه رئیس منتظم اعلی د افغانستان چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبدالله سره هم د پروګرام کې لیدل شامل دي. او د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان په اسلام آباد کې محمد فیصل په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده چې په دې خبرو کې به د دواړو غاړو چې کوم د خبرو د پاره یو میکانیزم باندې دي اتفاق کړی و ایف ایف سی ورته وایي هغه مضبوطولو او د هغې په بنیاد باندې همکاري د دواړو ملکونو ترمنځ او بل ګډ اقتصادي د کمیشن غونډه د هغې په اړه به خبرې کېږي او بل یو بله کمیټي د افتکا ورته وایي چې دا د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم د ترانزیت تجارت دی د هغې غونډه په 2016 کال کې شوې وه بیا نه ده شوې او د قانون تر مخه هر شپږ میاشتې پس دې غونډه پکار ده او د دې بنیادي مقصد چې په راداره چې کوم هغه تجارت دی ترانزیت تجارت دی په هغې کې چې څه مشکلات وي نو هغه دې نگراني کوي ساتنه کوي د هغې د لرې کولو کوشش کوي د مشکلاتو. نو دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره ترجمان دا خبره کړې ده چې دا به په خبرو کې مهم موضوعات وي. تاسو د کونسلګری خبره وکړه، افغانستان به ضرور د پاکستان نه دا غواړي چې په جلال آباد کې کونسلګری هغه بیا پرانستل شي. پاکستان خپل دریځ لري، افغانستان د هغې په اړه باندې خپل موقف خپل کړی دی خو بهرحال د هغې مشکلات د خلکو ته ډېر زیات دي ځکه چې د سفارت نه وروستو بیا د جلال آباد نه ګڼ شمېر خلک د کونسلګری ته ورځي د پاکستان ته راتلل غواړي. نو دا هم یو مشکل دی او امکان شته چې په دې خبرو کې دا مسله حل شي.
او طاهر خان صاحب دې په اړه څه معلومات لري چې افغان حکومت په د پاکستان د غوښتنه هم کوي چې د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي؟
دا ډېر مهم موضوع ده او دا خو ضرور حق لري چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خبرې کیږي. دا پکې د ټولو نه مهم موضوع ځکه وي چې په افغانستان کې جنگ بنیاد د پاکستان او د افغانستان د خرابو تعلقاتو نو جنگ او بیا تشدد کومول ځکه چې افغانستان دا خبره ضرور کی چې په افغانستان کې تشدد روان وي دغه رنګه جګړې روان وي نو بیا د خبرو هغه میکانیزم چې موږ بار بار ذکر کوو هغې ته هم نقصان رسي، هغه بیا نتیجې نه ورکوي، د هغې پایلې نه وي. دا د هغې شته او بل دا چې په د خبرو په میکانیزم چې په خپله دواړو هیوادونو په دې باندې اتفاق کړی دی د هغې هغه اصول دي. په یو په هغې اصولو کې د ټولو نه مهم زما په نظر باندې دا دی چې دواړه هیوادونه به د یو بل خلاف چې کوم وسلوال جنګ کوي د هغې او هغې د خبرو مېز ته نه راځي، هغې سولې ته نه راځي، د هغې خلاف به هغې ګامونه اخلي. په دې باندې دواړو اتفاق کړی او که دغه اتفاق شوی وي او په هغې باندې بیا وروسته هغه عملي بڼه نه خپلي په هغې باندې هغه نافذ کېږي نه نو بیا خو دا خو بیا لازم ده چې بیا د خبرو هغه خبرې بیا نتیجې نه ورکوي. ضرور به افغانستان د پاکستان نه غواړي چې د سولې په او د مذاکراتو ورسره په هغې کې مدد وکړي ځکه اوس هم امریکا افغانستان هغې په دې دغې دا نظر دی چې پاکستان اوس هم رول لري په دې مسله کې سره له دې چې پاکستان دا وایي دا اوس مشترک ذمہواری ده د هغه خلکو ټول هیوادونو ذمہواری څوک چې طالبانو سیاسي دفتر سره تعلق لري لیکن بیا هم د پاکستان نه داخلي امیدونه شته او دا به مهمه موضوع وي په کابل کې چې دا وخت کې خبرې روانې دي.
سم ډېر زیات هم طاهر خان صاحب د مشال ډیو همکارو د اسلام آباد تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بنن له افغان چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کوو. اردوونکو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان نه نویم د خپلواکۍ ورځ په درناوي سره ومنځل شو، چې پکې په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دواګانې وغوښتل شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې لخوا را جوړ شوي پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو، د مختلفو ګوندونو مشرانو، د بیلابیلو ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو، په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو ګډون وکړ. تفصیل د احمدالله په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په پاک چاینا فرندشپ سنټر کې د افغانستان نه نویومې خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره د یو پروګرام تابعیا کړی و، چې پکې د پاکستان او افغانستان ملي ترانې وړاندې کولو سره سره په افغانستان کې د امن، خوشحالۍ او پرمختیا لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په پروګرام کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو، د یو شمېر ملکونو سفیرانو، د مدني ټولنو فعالانو او په پاکستان کې میشت افغان زده کوونکو هم ګډون وکړو. په اسلام آباد کې افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د خپلواکۍ ورځ په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل، په پروګرام کې پښتنو او غیر پښتنو چې کم د مینې او اخلاص مظاهره وکړه، نو دا یو پیغام دی د دوانو ملکونو د حکومتونو لپاره چې خلک خپل ترمنځ ورورولي غواړي.
د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنه دا نه یوازې د افغانانو لپاره اهمیت لري، دا د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه هیوادونه چې د استعمار لاندې وو، مستقیم استعمار لاندې نه وو، خو یو الهام په هغه وخت کې نور هیوادونو دینه واخیسته، او د افغانستان د خپلواکۍ قدم و چې پسې پلسګونو نور هیوادونه چې مستقیما د انګریزانو د سلطې لاندې وو، یو بل پسې د خپل هیواد ازادۍ واخیستې. نو دغه ورځ لمانځل نه یوازې موږ د افغانانو لپاره، بلکې د سیمې لپاره بیرته یو یادښت دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ افراسیاب خټک وایي، دا ورځ نه صرف د افغانانو لپاره، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پرتو ټولو پښتنو لپاره ډیره مهمه ورځ ده.
د دې ازادۍ افغانستان ډېر لوی قیمت ادا کړی دی. افغانستان خلکو په خپلو وینو د ازادۍ ساتلې ده. نن ورځ یې ډېر ځکه اهمیت دی چې افغان افغانستان خلک اوس هم خپل ازادۍ ساتلو لپاره ځانونه ورکوي. او اوس هم چې د افغانستان کم اور بل دی، نو هغې بنیادي وجه دا ده چې د افغانانو دشمنان غواړي چې د افغانستان ازادي ختمه کړي. خو زما یقین دی چې داسې شوي نه دي او نه به بیا وشي. افغانستان خلک خپل ځان، خپل ازادي وساتي.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادري د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت سره مشال ریډیو ته وویل، دواړه ملکونه یو بل سره تاریخي اړیکې لري او کوشش یې دی چې په دې منطقه کې امن راشي، ځکه چې د دې سیمې ترقي د امنیت سره تړلې شوې ده.
افغانستان خلکو ته دې مبارک وي، پاکستان ته دې مبارک وي. د مونږه خوشحالۍ، غمونه، تکلیفونه د کابل او د اسلام آباد، د پېښور او د جلال آباد دا یو دي. سره خوشحالو باندې سره خوشحالي او په غمونو سره غمجن یو. او ان شاء الله تعالی لنډ وخت کې د مونږه دا امید دی او دعا ده او د خپل رب نه هیله او تمه لرو چې افغانستان به یو پرامن، خوشحاله او ترقیاته افغانستان وي.
د پروګرام په پای کې د افغانستان نه راغلي د هنرمندانو ایوې ډلې د خپل فن مظاهره هم وکړه، چې راغلي میلمنو ترې خوند واخ. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
مشال لړیو ته غوږ استر دون کو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی، پاکستان دا وخت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پر هیواد یې د بهرنیو قرضو حجم ډیر زر ارب روپو ته رسیدلی. په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې د ستونزو د هواري لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات کوي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو.
وزیر اعظم عمران خان ویلی، پاکستان د قرضو په جال کې نښتې دی او هر ورځ له بهره په اخیستل شوو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سرکاري ملازمینو ته په وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه، د حکومت سره د نظام چلولو لپاره پنګې نشته او له بهره اخیستل شوې قرضې په داسې پروژو لګول شوي چې په تاوان کې روانې دي.
سمپل یس سوچ لیں کہ ہمارا جو قرضہ 10 سالوں میں
تاسو بس پدی سوچ وکئی چې په پاکستان قرضہ په تیرو لسو کلونو کې د شپږ زره ارب روپو نه ډیر زره ارب روپو ته رسیدلی ده، او چې هر ورځ موږ په دې قرضہ کوم سود ورکوو هغه شپږ ارب روپۍ ده. د دې مطلب دا دی چې موږ تر څو د قرضو قسطونه ورکوو او د ملک دفاعي ضرورتونه پوره کوو، نو بیا د پرمختیايي کارونو لپاره نورې قرضې اخلو.
اس کے لیے ہم اب مزید قرضے لیتے ہیں.
عمران خان نور ویل چې په پاکستان کې تر ټولو لوی ستونزه کرپشن دی او د احتساب نه بغیر هیواد پر مخ نشي تللی. د اقتصادي او سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې د ناسمو پالیسیو له کبله امنیت خراب دی او په داسې حال کې څوک هم دلته سرمایه کاری ته زړه نه کوي او حکومت د پرمختیايي پروژو پر ځای مالی پنګې په امنیتي حلو ځلو خرڅ کوي. په دغه اړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې ډاکټر عبدالشکور وایي
دغه چې په کوم امید خلکو ووټ ورکو هغه دا و چې پاکستان کې کومې مسئلې دي په خاص توګه د معاشي بحران چې کوم دی چې دوی سره به دا سویژن وي اکنامیک چې هغه به دوی استعمال کړي او د ملک سلاره په چاره به روبه کړي. خو دلته موږ ګورو چې ګرانۍ ګرمۍ او لوډ شیډنګ وهلې عوامو نه الټه د حکومت نقدي روپۍ غواړي. سیکورټي بدلمي زمونږ په ایجنډا ټاپ باندې نه پکار چې فورن ډایرکټ انویسټمنټ راشي پاکستان ته اندر راځي
وزیر اعظم عمران خان سرکاری ملازمینو ته دا هم ویل چې د کرپشن د نغې وستو او نظام خکولو لپاره به بیوروکراسي له سیاسي لاسوهنې پاکوي او د سرمایه‌کارانو د باور ګټلو لپاره به په حکومتي نظام کې اصلاحات عملي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال لري ته غوږ سید خبر پختونخوا حکومت د پختون او ژغورنې غورزنګ د مشرانو منظور پختین اولی وزیر په ګډون د غورزنګ د یو شمیر غړو د نیولو حکم کړی. په اف ای آر کې لیکل شوی چې د غورزنګ مشرانو د اگست په 12مه نیټه په صوبه کې په یو جلسه کې د پاکستان د پوځ او دلی پر ضد شوارونه ورکړي او له قانونه یې سرغړونه کړي. د پختون او ژغورنې غورزنګ ویان دغه تورنه بیا بی بنیاد بللي. پختون ژغورنې غورزنګ د وزیرستاني ځوان نقیب مسید د قاتلانو د نیولو له دره کسانو د راخوشي کولو او قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو غوښتنه کوي. تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې اورو.
د غورزنګ ویان فضل شاه ایډوکیټ بیگا مشال لیډو ته وویل د سوابې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، خان زمان کاکړ، سید عالم محسود او محسن داوړ پر ضد اف آی آر لیکلی دی او د هغې د نیولو حکم یې ورکړی. نوموړي زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځې په پېښور های کورټ کې د وکیلانو د یوې ډلې په وسیله د ګرفتارۍ نه وړاندې د غورزنګ د غړیو د ضمانت لپاره خواست جمع کړی دی.
البته لوکل د ثواب کم زمونږ او د داران کم ملګری او د کمیټې کم ملګری هغه خلاف یا کوم چا چا چې په دې جلسه کې برخه غشتي و تقریرونه کړو د هغه خلاف د اف ای آر کټ کړي ثواب تانی ایس ایچ او کم مرزمان په مدیت کې د سټیټ طرف نه لکه د حکومت طرف نه او د خلاف لکه د پاکستان آرمی خلاف، حکومت خلاف، عدلیه خلاف د ناری لگولو او د جنډا شلولو او داسې الزامات لگولو چې کوم بی بنیاد دي.
د چارواکو لخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی ته یو لیک هم استول شوی دی چې دغه سیمو سره تړاو لرونکي د غورزنګ غړي ونیسي او پر ضد قانوني کاروایی وکړي. بلخوا د پښتون تحفظ غورزنګ یوې مشرې ثنا اعجاز دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې که چېرې یوه حکومتي اداره خپل کار په سمه توګه نه کوي نو په هغې نیوکې کول له قانونه سرغړونه نه بلکې د هیواد د هر اوسیدونکي بنیادي انساني او آئینی حق دی.
تورونه لګول، اف آی آر کټ کول، گرفتاری کول، کسان غیبول، بیا راښکار کول، دا ریاست خپل یو طریقه کار جوړ کړی زمونږ د خلکو د یرولو لپاره، د تحریک د کمزوري کولو لپاره. خو په دې خبرو باندې تحریک نه کمزوري کیږي. تقریبا پښتانه څلوېښت کاله راځي زغم کوي. اوس چې کوم د وخت راځي راغلی دی چې زمونږ کسانو باندې ځای په ځای وزیرستان هر ځای کې د قسم کارونو
پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونه وردا چې د غورزنګ د یو فعال حیات پرغال په ګډون د غورزنګ یو شمیر پلویان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي او پر ضد مقدمه روانې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اردن کو مشال لڑیو تا غوگست زو جنوبی وزرستان تا دا جنوبی وزرستان لدا تحصیل سٹا بکا خیل کلی اسی دن کی وائی چے دا جنگونو پر وخت یې کورونا ړنګ شوي، سکولونه او هسپتالونه یې اوران دي او د اوبو د نشتوالي سره مخ دي. همدغه راز دوی له حکومته غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي دغه سهولیات یا اسانتیاوې دوی ته برابر کړل شي. دا چې حکومتي انتظامیه بیا څه موقف لري د سلا مسعود په دې راپور کې.
د سولی وزیرستان تحصیل لدا سیمه سټه اباخیل و سدون کی ویای چې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه په سیمه کې د طالبانو په خلاف جنگ لیا په سګوشي و حالی زباولی یو خو هیڅ حکم ها غم غس نه کوي. منلک منولا خان ویای
د میجا به سب پر نه سروې شوی ته هو د روډې د سکولې د اسپیټالې ارشي تکلیف ته یغ دیته چې میش بیمور و شي مین روډ ته وروري په کاټی نه باندې دا ډیر تکلیف ته او مل ونڈ ڈانگی دی د ویسا پورے پتام یون شو د شزو نے د ساڑے گزارا ڈیرا مشکل شوڑ کی جن کے ونڈ پڈیر پ تکلیف تھی میشتا یو سولا دے ویسا پورے نہ دے یبے ملا شوائے نہ روڈ روکڑا شوائے دے نہ سکول ملا ہو دے وہ حکومت ادا مہربانی وہ کچھ دے میجا کلائب چ کیم ضروریات دا روکو.
حضرت خان جا توی چنور شگڑے خو خود نہ دیرا سارا شوئے دے بیرتر لج دا ولو پ وقت منظور ہے پنجویش تو اولاد زرا کالدار او خمے ہن یا تر او سا پرے چا نہ دیرا
ڈبل پاتے والا تامیون مشتا کا ملاو سوی نہیں چاہ کی میں پنجوی ذرا لا ذرا روپئے واپس مشتا ہے ملاو نسو دا پتا نہ وہ لگے دا چودارا مشتا یگا نسو ملاو کہ امیر نائی پالیا رہے
دفاٹا سیکرٹریٹ پشاور دے قدرتی افتون دے بیارو غون سان گے وایون دے سان داوڑ دے سٹا ابا خیل وہ سدون کیو تا باور ور کبھی چد دوی دو مشکلات او غشتنو نہ با زئی او دے سیکرٹریٹ لوڑ رت با چاروا کی پفوری طور باندے خبر کان
سٹا ابا خیل ز پیغام تو کون سے پروت دی دولتا دے مقامی انتظام یہ بانو ور خیال سوا تو ز پختل ول بندے کوشش کر چے ایف ڈی ایم ایسا او دازو کسی کیما مقامی انتظام یاد آ چے دے فر یو دے جاغ ہوتا ورا ان شاء اللہ چی کم سہولیات کم سنتی آوے امیش طرف نا مقامی انتظامیہ طرف آتا سیکٹریٹ طرف نا میرا خال کے تا ملا ویجی ان شاء اللہ چی دیکھا بہا ملا ویجی
احسان اللہ دوڑ دا ہاں وویل چکلا ہاں دے سیمے دے اسے دن کیوں مشکلات و غشتن پا مقامی سطح نہ سامیجی نہ پورا کیجی دوی دے بیاد میجا سرا تماس نسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږ سرودون کو د ایشیا کرکټ کپ سیالۍ نن په دوبی کې شروع کیږي چې لومبه میچ به هم نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د پیښور پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. په ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ټیمونه برخه اخلي. پاکستان به خپل لومړی لوبه له هانګ کانګ سره د نهې پورې او افغانستان به له سریلانکا سره د سپتمبر په 18 یعنې د ګول پورې کوي. دا چې د پاکستان لوبډلې دا وخت څه پوزیشن دی په اړه یې لږ شیبه مخکې منګه د کرکټ د چارو پو او د پیښور اسلامي کالج د کوچ علي وتی سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
یقینا چې کله انضمام الحق د سلیکشن کمیټې دغه چوکې باندې ناستې نو ینګ پلیران پکې زیات رامخته شوي دي او زمونږ د خوش قسمتۍ خبردار چې زمونږ د پښتونخوا کم فاست بالران چې کم یو شنشاف دي او عثمان شینواری دي نو یقیناً چې هغه د ایشیا کپ د پارا په دې سکواډ کې سلیکټ شوی دي او چې د بیټنګ آرډر کې د سرنا فخر زمان راځي او لاندې نه عثمان شینواری او شاین شاه بالینګ کوي.
د ګول پورز بد سریلانکا سره لوبه کې د افغانستان لوبډله نو د افغانستان لوبډله ته څنګه ګوري هغه څومره فام کې ردن سبا
د افغانستان لوبډله چې دنو یقیناً چې هغه کم سیزونو باندې چې هغه لک کمزوري نو په دې ایشیا کپ د کیمپ نه چې څونه خبر شوی ما نو هغه سیزونو باندې ډېر کار کړی دی. اگر چې پلیرانی چې دینو هغه هارت هټ دی اور غټ شاټونو د پاره ډیر شوق لري چې غټ شاټونو وي وګدي وګدي چکی وي دې زله ورته کوچ زوم د کړو اندې زور کړه دی چې دا تاسو پوره اور لو بولیو په وکټ باندې سټے کول دی نو د افغانستان ټیم کو پرستا خپل اورونه پوره لوبوي او هر بیټسمین چې دی نو هغه د غټ شاټ والو کوشش په ځای باندې لاندې لوبه کوي، نو دله د افغانستان لوبډله چې دنو هغه زما په خیال باندې چې په دې ایشیا کپ کې هغه ډېر ډینجر ثابتېږي شي.
د هندوستان لوبډلې ته څنګه ګوري؟ آیا هغه هم فارم کې ډګه څنګه
د انډیا بیټسمینان چې دی نو هغه سره فاست بالران د هغې کمزور وي دومره نه څنګه چې پاکستان یا آسٹریلیا انگلینڈ سره وي، خو د انډیا چې دی نو د هغې بیټسمینان ډېر زیات سترانګ وي. څنګه چې ما مخکې خبره وکړه چې هغې په دې سیزنو باندې ډېر هارډ، چونکې هغې آئی پی ایل نه ورته هم پلیران راغلي دي.
دا په پېښور کې د کرکټ په الهوتی تاسې دوی خبرې واورېدې. دولس نیمې بجې شوې. له مجید بابره د خبرو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. ټاکل شوې ده چې افغان مشرانو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو او لانجمنو مسلو په اړه خبرې وکړې. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا د سوابق پولیسو د وزیر پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو مشرانو د نیولو حکم جاري کړی. دوی تور دی چې د اګست پر دولسمه یې په سوابق کې د جلسې پر مهال د ریاست او حکومتي ادارو پر ضد غیر قانوني بیناګانې کړي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې پاکستان دا مهال د قرضو په جال کې نښتی دی او هره ورځ په دغو قرضو شپږ ارب روپۍ سود ورکوي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشرف عبدالرزاق سیما وایي چې د کوټې په ګډون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د محرم په مناسبه سخت حفاظتي انتظامات کړي دي. تېر ورځ په کوټه کې یوه خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه ورته خبره وکړه. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو په پخواني وزیر خارجه جان کیری باندې له ایراني وزیر خارجه سره د ملاقاتونو له وجې سخت تنقید کړی. پومپیو زیاتوي چې د اوباما دورې یو چارواکي دا مهال د ایران په امریکایي پالیسي خپلډاکه کمزوري کوي. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پال مینافورت پر ځان د لګېدلو تورونو په دوو مقدمو کې خپل جرم منلو موافقه کړې. پر مینافورت د امریکا د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو دفتر د امریکا په وروستو ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې مداخلې په قضیه کې تورونه لګولې دي. د 2013 کال د ایشیا کپ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو مقابلې نن په متحده عربي امارات کې پیلېږي. دې لوبو کې شپږ لوبډلې ګډون کوي.
دا مجید بابا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو د دینی مایک ستاسو لپاره دوه اونیزه خبرونه لرو د نړۍ رنگونه او پام کوه. خو لومبه راځو د ټوکو ټکالو اونیزي خبرونه پام کوه. تا دغه خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ امان الله ناصر او د هغوی ملګري چمتو کوي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
پام کوه. خبرونه او فریادونه السلام علیکم گرانو درنگا رنگ فتو سوزلو پراتو او رستو پٹاٹو پما بین کی را گرو شو گرو او دل گرو او ری دن گو دا دیرا اور سے دے استاسو دا نور دماغ سا ٹھلو دا پارا خاغل گرگین غان چوسی نخانی پا دا نملکی ننوابشتا نسرداری بس پچمچه گیری گزار دا مکھن لگا اور کام چلاو او ملګرو که غواړئ چې ترکی وکئ نو چرب زبان یعنی غوړه جبه استعمالوئ. بابا به هم خوشحاله وي او ابه هم بوس به هم خوښ وي او چپړاسې هم. که په اسمبلۍ کې وي ښه وزارت بستاوي، که په مشاعره کې وي ښه صدارت بستاوي، که په بزنس کې وي ښه تجارت بستاوي، او که په حمام کې ناست وي ښه عجامت بستاوي. او کنه چمچگیری هغه نسخه ده چې ډیر فکران وزیران کړل، ډیر بیوکوفان ساینسدانان کړل، ډیر زیروګان هیروګان کړل. نو والی د ټی سی تیل شیشی او طریقه زده کې د پیسی او د دې د لګولو او مالی شولو. هلیکاپټر به مو داسې روان وي لکه د حیران خان، او روان به هم د موټر سایکل په خرچه وي. هاو یو کس د وزیر ټیسیات فولاد چودري نه تپوس کولو چې یاره تاسو خو د مدینې ریاست جوړولو، پروټوکول مو ختمولو، د هلیکاپټر او دا چکری دا څه کیسه ده؟ نو هغه ورته په غوسه شو چې جناب هلیکاپټر نن سبا تر ټولو ارزانه سواری ده، کیلومیټر په 55 روپۍ. او موصف دا هم وویل چې زه مسخرې نه کوم، ما خپله په ګوګل کې کتلی دي، د دې نه پس د ټیکسي وال او رکشې وال او بس وال ډېر سخت پریشانه دي چې یاره که دغه سرویس وچلیدو فی کیلومیټر 55 روپۍ، نو بیا به زمونږ په ټیکسیانو بسونو او رکشو کې څوک کینی. بلی خواته میخ رشید صاحب هم حکم کړی دی چې د ریلوی زاړه انجنان دې ټول نیلام کړل شي، ځکه چې زما پلانینګ دی چې په آینده کې به انجن د جاپان وي، بوګې به د چاینا وي، په سټیشن به 5-star هوټلې د انګلستان وي، بیرګان به د ازبکستان وي، او کوکینګ به یې کوي د استرالیا کوکان. ځکه نو ماته دغه سندره را یاده شوه چې میرا جوتا ہے جاپان، یہ پتلون انگلستان، سر پہ لال ٹوپی روسی، پھر بھی دل ہے. نو چې کله میخ رشید صاحب دغه هوایی فایرنګونه کول، نو د ریل ګاډۍ سواریان راکته شول او دې تر ګیرې ونیولو. وای سیبه فیلال لږ راکته شه، دا خپل انجنې ته ډیزل ور واچوه چې زمونږ دغه ټرین روان شي او موږ خپلو کورونو ته ورزیږو. دا نور کارونه بیا وروسته ګورو. میخ رشید په غوسه ورته وکتل، سیګار یې ولګولو او لوګی یې د خولې نه داسې وایستلو لکه د کویلې انجن چې روان شي. نو ګرانو مچرو چې چلو او لوګي سوځلو اورېدونکو، دا وخت زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته چیرته چې د توتکو سره خاغلې ښکاري نسواري صاحب ناست دی او د دې خوله وچه نه شي، نه په هوا کې مارغه پرېښودو او نه په مځکه باندې حیوانات. نو د دې ښکاري او توتکو ولې سره جګړه ده؟ راشي خپل ورته غوږه سپږمې شي.
نه تما ته دا ووایه چې تاسو ښکاریانو ولې د معصومه او مظلومه حیوانانو وجنئ؟ ظالمانو په هوا کې مرغان نشو پاته، په مځکه حیوانان نشو پاته، هوسۍ نشوې پاته، سویان نشو پاته، او بے بختانو نن سبا خو په هوا کې کارغان هم نه معلومیږي.
کارغان
ته خان دی ولی
ولی دا ستاسو په هوټلانو کې دا د بټیرانو باربیکیو نه وینې وړنده شي؟
وینه مې خوړلې مې دي.
نو ستا څه خیال دی؟ دا د بټیرانو باربیکیو ده، دا هغوی کباب دی. اے بے وقوفی، بټیر دومره غټ وي یړنده نه شي؟ دا د همدې کارغانو کبابونه دي چې تاسو د بټیرانو خوندونه ترې نه اهلی.
یو یو خوا دی وګرځه خوا ګرځنه، دا ګناه هم کوی.
کمال دی، د ګټ په ځای د ګډۍ غوښه خوړلی شي، د چرګوړي په ځای د مړې چرګې کبابونه خوړلی شي، او دلته د بټیر په ځای د کارغه غوښه نه شي خوړلی.
ای بے بخته، وام د کارغه غوښه نو کله حلاله وه؟
والال خور وه، ته دا راته ووایه، په 2 نمبره پیسو رانیول شوي شیان حلال دي، د رشوت په پیسو رانیول شوي سوټ او جامې حلال دي، د غلا په پیسو اخیستل شوي ګډ حلال، هغه خو تاسو ټول خوري. زما غریب په منډو ترنډو خواریو خولو او تڼاکو پښو او لاسو نیول شوي کارغان آرام شول. او بیا زم دومره ظالم نه یم چې په تاسو باندې آرام شیان خورم. خبره زه چې په کارګه ډز کوم سو تکبیر وایم.
سو وایې
په دې سپینو شیانو 3 تکبیر وایو، په کارغانو 13 تکبیر وایو. او بیا زه تا ته خبره وکم توتکو، آبادی دومره زیاته شوه چې اوس د بټیر کباب پوره کیدی نه شي، لکه څرنګه چې د پیو والا په پیو کې اوبه ګډوي، پیټرول والا او ډیزل والا اوبه ګډوي، دالو والا شګې ګډوي، وړو والا وچه ډوډۍ ګډوي، همدغه رنګه په بټیر کې کارغه چې ګډ شي بیا پوره کیږي، کنی خلک له لوږې مړي کنه.
مسٹر شکاری اوف نسواری تما تا دا وایا چې دا د نړۍ قومونه خپل ځنګلونه حیوانات مارغان ساتي، تاسو ولې د خپل هیواد او وطن دښمنان جوړ شوي یاست؟ ته خاندي بسا
یاره، یو خدا د ملک نه پرسان خلق چې کله د یورپ او امریکا مثالونه ورکوي زړه راته وایي چې یو ډز په دوی هم وکما.
یو یو دا سړی لیونی شوی دی، ډز ولې کوي؟
چې شهید شي. ستاسو خو د شهادت هم ډېر شوق دی که نه؟ زړه مې غواړي چې دلته د دې مایک مخې ته په دې سټوډیو کې په دغه کرسۍ کې شهید کړم. نور خو شکر دی په هر ځای کې شهیدان لري، په کچارۍ کې، په مسجدونو کې، په امام بارگاهو کې، په روډونو قبرستانونو کې، په پولیس سټیشنونو کې، په ټی وی کې مو هم شهیدان شوي دي. ستا دپاره به دا اعزاز وي چې ته به د ریډیو اوله شهید یې.
یو یو ته ماته د دې خبرې ځواب راکړه، ولې د دې معصومه او ښایسته مرغانو او حیوانانو ښکار کوي؟
ستا سرنګ د انسانانو ښکار شروع کړم، د ورونو او تربورانو ښکار شروع کړم؟
توبه مې دا خدایه، زه سوایم دی سوای.
زه صحیح وایم، خانه مو خرابه نشه، خارونه تازه وخوړه، باغونه اوبه نشته غوچ شول، په کلي کې اپریشنونه شروع دي، کله بستره په سټ کې شغرب ته لاړ شه، کله کډه تړلې مغرب ته لاړ شه. او عجیبه خبره خدا ده چې زمونږ په وطن کې که غرب دی که شرق دی، که ازبک دی که تاجک دی، عرب دی که عجم دی، چیچن دی که یمن دی، پورب دی که پچم دی، ټولو ته د ګرځېدلو اجازت شته. او مونږ خواران په خپل وطن کې که بهر زو هم تلاش یعنی، که دننه راځو هم پریشان یعنی. د خېټې د مړولو دپاره مو ښکار ته هم نه پرېږدي، زمونږ ښکار دې ټول کوي او ښه ډېر دې کوي، او مونږ به د چا ښکار نه کوو. بولو، دا ظلم دی که نه دی؟
نه نه، زما مطلب دا نه دی، ته ډېر لري لاړلې. زما مطلب دا دی چې دا مارغان دا حیوانان هم د الله مخلوق دي، دا مه ولی.
او دا زه د چا مخلوق یم؟ هغوی د الله مخلوق دي، او زه د حلوا مخلوق یم. هر یو مې داسې خوري لکه حلوا، ملک مې داسې خوري لکه شوروا، او حق مې داسې سټي لکه مربا.
هغه تا خوري او ته دا غریبانان حیوانات، ته وګیې په دې کې د مارغانو او حیوانانو څه ګناه ده؟
ای تو تکو، مارغان شته چیرته؟ هغه خو هم د عربو شیخانو یوړل کنه.
هغوی خپله خونه راځي و هغوی ته خو هم زموږ ملکان او خانان دعوت ورکوي، حکومت اجازت ورکوي چې هر یو راځي دی ورته وایي اهلا وسهلا.
الخرگتون والزرکون سیسی والحسیون انس و جنس و تمام قربانونه، بس بخشش ریالان و درهمان شندونه، زنګلونه قربانونه، غرونه قربانونه، بس هغوی خو غواړي بس دغه چمونه، که باز دی که شاباز دی که خپل دی که غماز، ټوله یوړو. اوس نو بس پاتې شو کاڼي او د کاڼو زړونه، ته ما وله زه به تا ولم. کو تو تکو ښکار پاتې چیرته شو؟ ته یقین وکړه، هغه ورځ زما کاکا راغلی و سره د خپلو بچانو، ویله که نسواري ته راوړه هغه ستا ټوپک ښکاري چې ورشم یو څو سویان خرګوشان وړم. ما وی کاکا جی، سویان نشته، هغه خو واړه و که زاړه، که تاوده و که ساړه، زنانه و که مردانه، ټوله موږ وویشتل ومو خوړل. هغه وای ته توپک راکه، نور کار زما دی، زه یې پیدا کولی شم.
های های خدایا، نو بیا تا توپک ورکړلو او سویان وویشتله؟
او تو تکو، ته په رب یقین وکړه چې ماخصن راغی په غاښونو کې یې ټوتپیک وهلی، وای دروغجنه، تا خو نشته ښکار هلته کې دومره سویانو چې لس په یوه غارې وتل، لس له هغې غارې راوتل. ما وی اوهو کاکا، خانه دې خرابه شوې ده، هغه مږي دي سویان نه دي. د وخندل، وای بچیه، غږ مه لره، لوږی اخیستی و، د مږي او سوی څه فرق دی؟ بس دومره فرق یې دی چې یو سپین دی بل خړ، یو چپس دی بل پاپړ، بس دا دومره خاص فرق نه دی بچیه.
اوف زما خدایا، مږي مې هم نه دي پرېښي، تاسو یو څه پرېږدی هم که نه؟
ای تو تکو، چا ته پرېږدی او ولې پرېږدی؟ ته خبره یې، مونږ خو بیا هم په حالتې مجبوري کې له لوږي دا شیان خورو. که شروع شو سی پیک او راغلو چونگ چانگ او چونگ تونگ، دا اغوی خو په ایسم خوانه گرزی. ما رزم لرم ازم، نور خو نور دا چنجو خو مربا و دا منگکان و سوپ جوڑه وی کنه.
اخوادی و گرزا.
نو 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 گرانو او د حسین تک او سپینو اوریدونکو خبر خدا ده چې کم حالات روان دي په کار دادی چې مونږ هم دغه ډیشن زده کړو کې دې شي په کار راشي او دا وخت یو دا شي کوکی یعنی اشپز ناز دې زمونږ په سټوډیو کې راځي جو ورشو او د نوی نوی ډیشنو تپوسونه ترې نه وګو نمبر تاسو ته معلوم دی 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
اشپز بچه ډېره سخته زکام یمه زویې څه وخورمه
مورکه ته به داسې وکې یو دیګ به په اور کېږدي یو کیلو غیبت دوه کیلو سازش درې کیلو جلسی به د نفرت په اوکلۍ کې ښه سره وکوټې او دا به ورواچې او بیا به درې چټانکه هغه مچران ورواچې چې خاص د انګورانو وینه یې څکلې وي دغه سوپ به لس لس چمچې سهار غرمه ماښام نوشي جان کې پوزه به دې ایله شي دماغ به دې ټنډه شي او ختمه به دې ګیله شي
یارش پزیانه سر می خراب دی او طبیعت می بند بندی دوا چه پا وکمه
تا با داس یو کی بچی یو بالتی او با پا اور کیگ دی بیا با اتلس کلو تر برگلوی دری جگ غصا او یو درم دا دی زای حال علتا او دا حق زای احوال دلتا وید چمچا گیری او رواچه وی یو پاو به د ګیدړې ماغزم ور اړتاو کې بیا به نو بوټ پالش او تیل مالش بوټ پالش او تیل مالش طبیعت به دې ښه برابر شي لری به دې درد سر شي او پام کوه پام کوه چې دا حال چاته ونه وایې او یو دانه غیرتي هم پرېږدي ټوله مه ختموي پام کوه پام
مشال لډیو ته وګستی تاسو پام کوه اونی زه خبرونه اوریدله د ټوکو ټکالو اوس هم وراسېدلې د بلې اونی زه خبرونه دا خبرونه چې د نړۍ رنگونه نومیږي په کې تاسو د فلمی نړۍ د ساينسي نړۍ او هم د غراز د نړۍ د نورو خوندورو معلوماتو په اړه په کې ځان خبروي د خبرونه تاسو لپاره ګلیاز هر اونۍ چمتو کوي راځي چې په ګډه وګورو
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگون کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای تحقیقاتو اداره ناسا وای په مشتري سیارې اوبه موندلې دي د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د رپورت له مخې څېړونکو وای د مشتري په غټه سرداره یعنی جوپیټرز ګریټ ریډ سپاټ کې د اوبو وریځې موندلې دي او له دې داسې ښکاري چې په دې سیاره کې ژوند شته د مشتري دا غټه سرداره علاقه له 1918 کال راهیسې پر لپسې سارل شوی او لا هم د ناسا او ګڼو نورو ساینس پوهانو لپاره یو پرسرار سیمه ښکاري خو د اوبو د وریځو سرګندېدل ساینس پوهان ډېر حیران کړي هم دي د فلکیاتو یو کارپو ماتی ادماکو چیس وای چې د مشتري اټموسفیر یعنی ماحول او هوا خای چې هلته ژوند وو په خوا ناسا ویلي وو چې د مشتري چاپیریال احتمالا داسې دی چې ژوند پکې نشي کېدی خو په یو لوی سپوږمۍ کې خای ژوند وي د ناسا ساینسپوهانو له اشتل ټیلیسکوپ یعنی دوربین څخه په استفادې په مشتري سیارې د اوبو څرک لګولې دی په سعودي عرب کې سږنی تعلیمي کال په دې توپیر پیل شو چې ښځو اجازه لرله موټر وچلوي او خپل ماشومان په خپل موټرو کې سکولونو ته ورسوي خو په فرانس کې د تعلیمي کال له لومړۍ ورځې څخه په ښوونځیو یعنی تعلیمي ادارو کې پر موبایل ټلیفون بندیز عملي شو په تعلیمي ادارو کې پر موبایل ټلیفون بندیز د ولسمشر ایمینول مکرون ژمنه وه چې د جولای په میاشت کې یې په دې اړه یو قانون هم منظور کړی و د دې نوي قانون پر اساس د فرانس په لومړنیو او منځنیو سکولونو کې پر موبایل ټلیفون او او ټابلیټونو بندیز لګول شوی دی. د دې قانون چې لګړو مخالفتونو سره سره منزور شو او په قانون بدل شو، په لویان یې وای چې په تعلیمي ادارو کې د الکترونیکی وسایلو بندیز به د زده کوونکو صلاحیت لا نور زیات کړي. دوی دغه راز وای چې په تعلیمي ادارو کې پر موبایل ټلیفون بندیز به د زده کوونکو په منځ کې د تشدد، شخړو او د نورو مسلو په کمیدو کې مرسته وکړي. په فرانس کې نږدې 90% زده کوونکي موبایل ټلیفونونه لري. په ګڼو نورو اروپایي هیوادونو کې ماشومان تعلیمي ادارو ته موبایل ټلیفون راوړلی شي. د امریکا خلای تحقیقاتو ادارې ناسا یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې په وسیلې کار اخستونکي داسې سیلفي تصویر اخستلی شي چې لکه په فضا کې وي. دا نوی اپلیکیشن ناسا سیلفیز نومیږي او کاروونکو ته د فضا تصویرونه برابروي چې په خپل سیلفي عکس کې د بیکګراوند په توګه وکاروي. ناسا د دې ترڅنګ یو بل اپلیکیشن هم راوستی دی چې ایکسپلورنت ایکسکرشن وی آر نومیږي او کاروونکو ته په فضا کې په خیالي توګه د تګ امکان برابروي. د دې اپلیکیشن د کارولو لپاره 3D ان کې پکار وی. د دې ټکنالوژي په مرسته یو کس د خلا سیل هم کولی شي. ناسا دا دوه اپلیکیشنونه د سپینټرز خلای ټیلیسکوپ یعنی د دوربین د کار د پیل د 15 کلیزی په مناسبت معرفي کړي دي. دا ټیلیسکوپ د 2003 کال د اگست په میاشت کې خلا ته لګل شوی وو. د آسټرالیا په ځینو جزیرو کې وسوم له کانو کرنسی کارول کیږي. په دې جزیرو کې یو یاپ نومیږي او په دې ځای کې له پیړو راهیسي ګول کانی د کرنسی په توګه استعمالیږي. په دې اړه ډېر لږ معلومات موجود دي چې دا ولې کارول کیږي او د دې سلسله کله شروع شوی وه. یاپ جزیره د امریکا انتظام لاندې ده او په رسمي توګه ډالر کرنسی ده، خو مقامي خلک د چونی کانی نه جوړ ګول ټیکرې د کرنسی په توګه کاروي. د دې قطر 10 سانتي متره وي. د ځینو وزن بیا د وړکي ګاډي هم روي. د کانو لوی سکې د هوټلو او نورو ودانو بهر لګول شوی وي. خو د جزیرې اوسیدونکو تر 10,000 پورې له کانو جوړ کرنسی په بینکونو کې هم جمع کړي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم کریزی ریچ ایشینز په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی میک په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم مشن امپاسیبل فال آؤٹ په دریم نمبر دی چې د 6.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم یملا پگلا دیوانا پھر سے په لومړي نمبر دی چې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې فلم ستری په دویم نمبر دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم هیپی پیر باغ جایگی دی چې د 900 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار راین ګوسلینګ نوی فلم فرست مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې سپوږمۍ ته د لومړي انسان او ستورمزلي نیل آرمسترانګ ژوند ښودل شوی دی. نیل آرمسترانګ لومړی ستورمزلی وو چې په 1969 کال کې په اپالو مشن کې سپوږمۍ ته سفر کړی وو او قدم یې ایښودی وو. دا د اپالو 11 مشن وو. دا فلم د لیکوال جیمس آر هنان په کتاب فرست مین دی لایف آف نیل آرمسترانګ باندې جوړ دی. د دې فلم په ایگزیکټیو پروډوسرانو کې وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ هم شامل دی. فلم فرست مین به د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
What's wrong?
Nothing, honey.
It has gone to the moon.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin.
We have a go for main engine start. T-10.
The entire world's watching.
9, 7, 8.
Do you question whether the program's worth the cost?
7.
In money and in lives?
We got that fire! 6, 5.
What are the chances you're not coming back?
4.
Those kids, they don't have a father anymore.
3.
So you're going to sit the boys down?
2.
And you're going to prepare them for the fact you might not ever come home.
1.
Do you think you're coming back?
Yeah. د هالیوډ سینما وتلی اداکار هو جکمن نوې فلم دی فرنٹ رنر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال مات بای نه کتاب All the Truth is Out, The Week Politics Van Tabloid باندې جوړ دی چې په 2016 کال کې خپور شوی وو. دا فلم په 1988 کال کې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدانو نامزدګۍ کې تر ټولو مخکې امیدوار سینیټر ګیری هارت باندې جوړ دی. ګیری هارت د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه نامزد کېدونه مخکې یو سکینډل سره مخامخ شوی وو. فلم دی فرنٹ رنر به د نومبر په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
So start with the shoulder in a little. My name is Gary Hart and I'm running for president.
I want you to think about the opportunity that we have right here, right now. I've never known a guy more talented at untangling politics so that anyone can understand. It is a gift and he wants to share that. And all anybody wants is for him to take a stupid photo. He will never understand that.
Gary Hart is the man to beat in 88.
If we hold ourselves to those highest standards, then the voters cannot do otherwise.
Senator, I want to ask you some questions about the woman at your townhouse. Can you tell us how you know her?
You can't be serious. No one is staying in my home. There's no need for that.
I am serious, sir. Oh, cinnamon.
د هندي سینما وتلی اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم منټو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د وتلی لیکوال سعادت حسن منټو پر ژوند جوړ دی. سعادت منټو په اردو ژبه کې ګڼ شمېر ناولې لیکلي وي او د هندستان تقسیم نه مخکې ډېرې زیاتې مشهوري شوې هم وي. خو په نوموړي له ازادۍ نه مخکې درې مقدمې درشل شوې وي او د ازادۍ وروسته هم پرې درې واري مقدمې وچلول شوې خو سزا ورته نه ورکړل شوې. منټو دویش لنډې کیسې هم لیکلې وي. دا فلم مشهوري ډایرکټري او اداکارې نمیتا داس جو کڑے دے.
سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی پیش کیوں نہ کیا جائے. میں تو بس اپنی کہانیوں کو ایک آئینہ سمجھتا ہوں جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے. اگر آپ میرے افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے.
آپ کے افسانوں میں عورتوں کے لیے ہمیشہ ایک خاص ہمدردی ہوتی ہے.
ہر عورت کے لیے نہیں, کچھ تو اس کے لیے جو خود کو بیچ تو نہیں رہی لیکن لوگ اسے دھیرے دھیرے خریدتے جا رہے ہیں.
جب غلام تھے تو آزادی کا خواب دیکھتے تھے اور اب آزاد ہیں تو کون سا خواب دیکھیں گے.
تم بے فکر ہو, میں اتنے لکھوں گا کہ تم بھوکے نہیں مرو.
یہی تو فکر ہے کہ آپ کے لکھنے کی وجہ سے ہی ہم بھوکے مریں گے.
یہ منٹو صاحب کا ایک شاہکار افسانہ ہے.
اگر ایک طرف آپ لکھنے کی آزادی چاہتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو ایک رائٹر کی ذمہ داری بھی سمجھنی چاہیے.
سچ تو ہر کسی نہیں بولنی چاہیے, وہ سبھی پار دینے چاہیے جو ہمیں پسند نہ.
سب پیچھے دیکھ رہے ہیں لیکن آج کے قاتل لہو اور لوہے سے تاریخ لکھتے جا رہے
ہیں. بیدیان دی مونگ دی دال آف دا پاکستان اینڈ ہندوستان اینڈ منٹو.
وہ جو کچھ کہنا ہے.
ہندی سینما مشہور اداکارانو تبو اشومان خورانا اور رادیکا اپتی نوی فلم اندادون لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اشومان خورانا نابیناوی او د پیانو باجا وهي. دا یو سسپنس فلم دی. فلم اندادون به د اکتوبر په 2 مونه کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اندھا ہونے کی پرابلم تو سب کو پتا ہے, فائدہ میں بتاتا ہوں.
Hi, good evening. How are you?
I'm good.
Oh, shit. Your piece was fantastic. I loved it.
آج ضرور پورا کروں گا.
کچھ چیزیں ادھوری ہونے کی وجہ سے تو پوری ہوتی ہے. See you. I'll see you.
Yeah.
کہتے ہیں کریب میٹ از این ایفروڈیسیاک, سپیلنگ مت پوچھنا. واؤ, واٹ ا لولی سرپرائز مائی ہسبینڈ گیو می.
مرڈر دیکھا؟
میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال رادیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس خپل کوربا گل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوري خپل وی الله مسپارم.